نوریاس نوری میزبان شما است.
بله احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي او بل خبرونه پیل شو تر نه بجو دوام کوي او رې چې د افغان پر محلي پولیسو د یوې نړیوالې ډلې د انتقادونو په انتقادونه راپورته شوي. البته دا ډله وایي چې په افغانستان کې چې پر افغان پولیسو ورځ تر بلې د افغانستان حکومت اتکا کوي، دا پولیس د خلکو په ځورولو او د غرض له بشري حقونو څخه په سرغړونو کې ښکېل دي. پر دې سربیره د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو، خو لومړی به حمید هارون عثمان ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان بامیان ولایت به سبا په رسمي ډول د سارک د سیمه ایزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له مخدره موادو سره د مبارزې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې یو اویا کسان نیولي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس آیت الله خمیني د مړینې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې د ایران د ولسمشر وینا څو واره مختل شوه. پورا خبرونه واوري. ټاکل شوی ده چې سبا بامیان ښار په رسمي ډول د سارک یا د جنوبي آسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. تمه ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش، د اجرایي رئیس لومړی مرستیال حاجي محمد محقق او شاوخوا سل تنه بهرني میلمانه او ډیپلوماتان به په هغه مراسمو کې چې په همدې ارتباط د بامیان په ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان محمد امین باوري ازادي راډیو ته وویل داوی دا غو نړیوالو سازمانونو استازي چې په کابل کې فعالیت کوي، د سفارتونو استازي او د یونسکو غړي به چې له افغانستان سره په کلتوري برخه کې مرسته کوي په دې مراسمو کې ګډون وکړي. تر دې مخکې د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یې اویا کسان د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې څرګنده کړې چې په کابل کې د 2 عملیاتو پر مهال نږدې 900 کیلوګرامه هیروین، تریاک او چرس هم ضبط کړي دي. په دې اعلامیې کې چې پرون خپره شوه ویل شوي دي چې 10 موټر او 9 میله وسلې هم له قاچاق وړونکو څخه پولیسو ترلاسه کړي دي. چک جمهوریت یو شمیر پرمختللي طبي وسایل افغانستان ته ورکوي. د بګرام په هوایي ډګر کې د امریکایي ځواکونو په روغتون کې چکی ډاکټر ایفو کاسپاری کویل 15 انډسکوپي به ډېر ژر افغان ډاکټرانو ته وسپارل شي. ډاکټر کاسپاری د چک خبري اژانس ټي ټي کې ته وویل هیواد د دغو وسایلو د روزنې لپاره یو شمیر افغان ډاکټرانو ته په پراګ کې د زده کړې امکانات هم برابروي. د سکاتلند او افغانستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ په څلور ورځنۍ لوبه کې تر اوسه سکاتلند په لومړي پړاو کې 220 منډې کړې دي او اته لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان له لورې سمیع الله شینواري 3 لوبغاړي، محمد نبی 2 لوبغاړي، میرویس اشرف، یمین احمدزی او رحمت چا یو لوبغاړی سوځولې دي. دغه څلور ورځنۍ لوبې سبا پای ته رسیږي. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس آیت الله خمیني د مړینې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني وینا څو واره مختل شوه. روحاني د تهران په جنوب کې د خمیني په مقبره کې د وینا په ترڅ کې په داسې حال کې د یووالي غوښتنه وکړه چې د ده په وینا هیواد له دښمنانو سره مخامخ دی. د ایران او لویدیز خبری رسنیو د راپورونو له مخې په دې وخت کې یوې ډلې شعارونه ورکول چې نوموړی د تاړ کړ چې لنډه دمه وکړي. د ایران نیمه دولتي اسنا خبری اژانس وایي یوې کوچنۍ ډلې هڅه کوله چې د روحاني وینا ګډوډه کړي په داسې حال کې چې ځینو نورو د هغو ملاتړ د الله اکبر نارې وهلې. د فارس خبری اژانس وایي ځینو هم مړه دوی امریکا شعارونه ورکول. د ایران سخت دریځې د روحاني پر ټولنیزو سیاستونو او د نړۍ له قدرتونو سره پر اټومي خبرو اعتراض کړی دی. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جوګپوړي استازي په واشنګټن کې وویل داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان آلن تیره ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل ښایي د یوه نسل د عمر په اندازه وخت په کار وي چې د اسلامي دولت د یاغي ډلې مفکوره ورکه شي. دا وایي دا یوه اوږده مبارزه ده. داسې برخې لکه د داعش د ډلې د مفکورې ماتول ممکن یو نسل یا تر دې ډېر وخت ته اړتیا پیدا کړي، خو موږ کولی شو او باید د دې ګواښ مخې ته ودرېږو. جنرال آلن تر دې یوه ورځ مخکې په پاریس کې وو او هلته یې د شلو هغو هېوادو له وزیرانو سره چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد ایتلاف کې غړیتوب لري خبرې وکړې. د جنرال آلن په وینا د امریکا په مشرۍ ایتلاف د عراق په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوال مات کړي دي او دغه ډلې چې مخکې کومې سیمې نیولې وې د هغوی 25% یې له لاسه ورکړي دي. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورنې کارکوونکو په یانګزي سیند کې د ډوبې شوې کښتۍ له ځایه مخپخکته 115 مایله ساحه پلټلې چې کله پیښې ژوندي پاتې شوي کسان پیدا کړي. تر اوسه د دغې کښتۍ 370 سپرلۍ ورکې دي. ژغورونکو 15 مړي لیسنده راایستي. یوازې 14 تنه ژوندي ژغورل شوي دي په دغه کښتۍ کې چې ناڅاپي چپه شوه. 456 تنه چې زیاتره یې د زیات عمر لرونکي سیلانیان وسپاره وه. د سینهوا خبري اژانس د خبر له مخې ژغورونکي د دې لپاره چې د کښتۍ دننه خونو ته خلاص رسی پیدا کړي غواړي اوختي پاسنی اړخ یې سوری کړي. د اوکراین په ختیځ کې د جګړو راپورونه خپاره شوي دي. د دغه هیواد پوځ وایي چې روسي پلاوه بلتون غوښتونکو په ټانکونو، هوانونو او توغندیو د دونیسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړي دي. د اوکراین د پوځ ویان اندري لیسینکو د چهارشنبې په ورځ ویل بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونه په بمونو او درنو وسلو په نښه کړل. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د بریدونو پر مهال د دونیسک په لویدیځ کې دوه ملکیان وژل شوي دي. په دې ترڅ کې د روسي پلاوه بلتون غوښتونکو یوه قومندان ادوارد باسورین تور پورې کړی دی چې لومړی اوکراینی ځواکونو د دوی پر سنګرونو ډزې کړې دي. د روسیې د مالی پخوانی وزیر الکسی کودرین ویلي د روسیې اقتصاد له یوه ښکاره بحران سره مخامخ دی چې له دې سره سرمایه په وتلو ده او اقتصادي وده ورو شوې ده. د الکسی کودرین په وینا علت د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې او په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بیو ټیټېدل دي. کودرین تېره ورځ په ماسکو کې د روسیې فدرالي شورا ته دا هم ویل چې تېر کال له روسیې 150 ډالر وتلي دي او روان کال به له 100 تر 112 ډالرو بهر شي. روسیې د مالی د پخوانی وزیر په وینا له هېواده د پانګې د ایستلو مسؤلیت تر ډیره د خصوصي سکتور په غاړه دی ځکه چې په روسیا کې کار نشته. کودرین له 2000 تر 2011 کلونو پورې د روسیې د مالی وزیر و. او وروستی خبر دا چې د لاتویا دفاع وزیر ریمونس ویجوینس د دغه هېواد د ولسمشر په توګه انتخاب شو. د لاتویا پارلمان ولسمشر انتخابوي. ویجوینس له 100 رایو څخه 55 رایې اخیستي. وروسته تر دې چې د رایې نتیجه اعلان شوه ویجوینس ویل چې زه به تر 7 ساعته وکړم چې د لاتویا امنیت ښه شي او د ټول هېواد اقتصاد ته به هم توجه وکړم. 48 ویجوینس د چاپیریال ساتنې انجینر دی او د 10 کلونو په مخه د لاتویا د چاپیریال ساتنې وزیر پاتې شوی دی. تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي افغانستان پر هغو محلي پولیسو ورځ تر بلې ډېره اتکا کوي چې ورته ارزانه دي خو خطرناکه او په جنایتونو کې هم لاس لري. د فاریاب یو اوسیدونکي هم محلي پولیس د په ناوړه چلند تورن کړل.
اگر انداز نفی اونجا تکاوی جور کرده که بنام پول چرخه جور کرده از یک سی طبقه به زیرزمین دور میکنه مردم از زده زده میگه.
در اولسی جرگه داری پلاوی وای چې د په کابل کې د ایران سفارت یو شمیر ځوانان د سوریه جګړې ته استوي.
ځوانان درته دعوت کوي چې د ایران د سفارت په ویزه خپل سره دوی د ایران ته هلته ټریننګ اخلي او د سوریه او نورو ملکونو کې په جنگونو کې.
په کابل کې له څو ښوونکو سره چې د حکومت لخوا وضعیت د نه پاملرنې په خاطر اعتصاب کړی او د تدریس لپاره ټولګیو ته نه ځي هم غږېدلی و.
ما تقریبا 2-3 کال کار کړی دا و اشفاق درو اته سوځ ما ماشت او لس نفر فامیل.
یا افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 2-19 پروګرامونه د خپرونې په دوهم نیمه کې خپرېدو ته چمتو دي. اساسي او بشري حقوقو او ژوند رنګ او د ژوند په شیبو کې هم دا موضوع څېړل شوی چې آیا تر اوسه له سپینو زرو څخه په کالیو کې د ګاڼو په توګه کار اخیستل کیږي.
هر څوک چې د جرمدار کلو لري حتماً ادا خوښوي چې ادا پاین زیبونه او سلسله او ټیکه ورسره ولري د سپین زرو سره.
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي افغانستان پر هغو ملیشو ورستر بلې ډېر اتکا کوي چې ارزانه او خطرناک دي. یو شمیر دغو ملیشو یا محلي پولیسو چې شمیر یې 10,000 ته رسیږي په هغو سیمو کې چې مسؤلیت د امنیت ټینګښت دی جدي سرغړونې ترسره کړي دي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د افغان محلي پولیسو په نوم د دغو ملیشو غړو د ملکیانو په وژلو، درغلیو، غلا، جنسي تېرو، سړی تښتونکو، د مخدره موادو په قاچاق او په زور له خلکو د پولیسو اخیستو په اعمالو کې لاس لرلی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې حکومت پر دغو محلي پولیسو او نورو ملیشو په داسې حال کې ورستر بلې ډېرې اتکا کوي چې حکومت د طالبانو د پسرلنیو حملو د مخنیوي هلې ځلې کوي. د حکومت پلوه محلي پولیسو رامنځته کول د امریکا د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د طالبانو په وړاندې د سیمه ییزو خلکو منسجم کول دي. نن ورځ دغه محلي پولیس د جبهې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. غړي یې د عسکرو او ملي پولیسو په نسبت 3-6 چنده زیات وژل کیږي، حال دا چې د دغو پولیسو ټول مصارفات په کال کې 140 میلیون ډالر دی. د راپور له مخې د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي دغه محلي پولیس په هغو سیمو کې چې باید پولیس وي ورځ تر بلې د یاغیانو او د زورواکو په څیر چلند کوي او حکومت ګرانه ده چې مخه ونیسي. د نړیوالو کړکیچونو ډله د یو شمیر چارواکو په حواله چې نمونه نه دي په ډاګه شوي په راپور کې دغه راز ویلي چې د دغو محلي پولیسو چې د امریکایي ځانګړو ځواکونو جزو تامونو سلام مشوره ورکړې، د سرغړونو په ترڅ کې په فاریاب کې د یوې ډلې یادونه کړې او وایي د محلي پولیسو دا ډله چې په جنسي تېري غلا تورنه ده، حتی له یوې وچې شوې څا څخه چې له مارانو ډکه ده د شکنجې په توګه کار اخلي. د جاندار په نامه د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ یو قومي مشر هم څه موده مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د محلي پولیسو له بد چلند څخه سر وټکاو. ویل چې دغه پولیس په خلکو ظلمونه کوي او په زوره ترې پیسې اخلي.
همې کله ما ارباب قریا هستم،
د وایي زه د کلي ملک یم. په کلي کې 300 کورنۍ ژوند کوي. ټولې دغه کورنۍ پیسې راټولوي. که دغه پیسې باج ورنه کړي، هغوی یوه تکاوی جوړه کړې ده د پل چرخي په نوم. خلک هلته غورځوي او په زوره ترې پیسې اخلي او وهي ډبوي. ملګرو ملتونو په 2014 میلادي کال کې د 350 ملکیانو مړینه تثبیت کړې چې د حکومت پلاوه دغه محلي پولیسو لخوا وژل شوي. دا د 2014 کال په نسبت تقریبا 3 چنده زیاته ده. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي په هغو سیمو کې چې دغه محلي پولیس فعالیت کوي سیمې امن شوي نه دي او یادونه کوي په 5 ولایتونو کې چې دغه محلي پولیس نشته د جنایتونو کچه د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ په 320 ښکته شوې وه. دغه ډله په دې راپور کې د افغانستان له حکومته غواړي چې پر محلي پولیسو څارنه زیاته کړي، له بشري حقونو څخه د سرغړونو په ګډون د هغو د کړو وړو په اړه په منظم ډول راپورونه ورکړي. د نړیوالو کړکیچونو ډله دغه راز وایي حکومت باید هغه ډلې په نښه کړي چې امنیت خراب کړی دی. د هغوی شمیر باید کم کړي او له منځه یوسي، نه دا چې دغه پروګرام ته پراختیا ورکړي. افغان امنیتي چارواکي په یو شمیر سیمو کې د محلي پولیسو د بد چلند او د سرغړونو مسله تر یوه حده مني، خو وایي چې تر ډیره محلي پولیسو د کلیوالي سیمو په امن کولو کې اغیزمن رول لوبولی دی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د یوې نظر پوښتنې له مخې افغانستان په نړۍ کې د پای له لوري دوهم هیواد دی چې قانون پکې سم نه عملي کیږي. د نړیوال عدالت په نوم بین المللي مؤسسه په خپل تازه راپور کې وایي چې یوازې وینزویلا هغه هیواد دی چې تر افغانستان د قانون د پلي کېدو په برخه کې ښه نه ده. ډنمارک په دې لیست کې لومړی دی او تر هغه وروسته یو شمېر نور اروپایي هیوادونه دي چې قانون پکې سم تطبیقیږي. احمد شبر په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د نړیوال عدالت د مؤسسې نظر پوښتنه په 102 هیوادونو کې شوې ده چې افغانستان د قانون د پلي کېدو له پلوه پکې 100 مقام لري. د دې نړیوال مؤسسې د نظر پوښتنې له مخې د امنیت، د خلکو د بنسټیزو حقونو، د ټولنیز عدالت، له فساد سره د مبارزې، د حکومت له لوري د وضع شویو محدودیتونو او عمومي نظم له درکه افغانستان هیڅ امتیاز نه دی ترلاسه کړی. په دې برخو کې تر افغانستان زیمبابوي او کمبوډیا غوره ګڼل شوي دي او یوازې د وینزویلا حالت تر افغانستان بدتره دی. پاکستان په دې لیست کې اته نویم هیواد دی. دغه هیواد ته د حکومت له لوري د محدودیتونو د وضع کېدو لپاره یو مثبت امتیاز ور په برخه شوی دی. په دې ډله کې لومړی مقام ډنمارک خپل کړی دی. تر هغه وروسته درې وړه سکندناوي هیوادونه ناروې، سویډن او فنلند راغلي دي. په ناروې کې اوسیدونکی افغان ډاکټر عیسی ستانکزی چې د لویدیځوالو د سروېګانو تجربې لري د نړیوال عدالت د شوي سروې په اړه چې په 2014 کال کې په کابل، هرات او کندهار کې له زر کسانو سره د مخامخ خبرو پر بنسټ چمتو شوې ده وویل،
په لویدیځو هیوادونو کې چې کله سروېګانې کېږي دغه سروېګانې د لویدیځو هیوادونو د کارکوونکو لخوا کوي. دا دقیقې خو دغه سروېګانې که چېرته بیا په افغانستان په شان په یو جنګي هیواد کې کېږي نو یو خود سروې هغه سیستم سم نه ده، یعنی خلک نه یې روزل شوي، ځکه چې سروې کوي محلي کسان چې هغه افغانان دي، افغانان کوي، نو هغه دومره دقیق نه یې. او بل خبر دا چې اروپایان که چېرته سروې کوي یا داسې تحقیقات کوي د هغوی نتیجه ډېر په ځنډ راوځي. نو په ځان مانا ده چې کله چې په ځان راوځي کېدای شي په دې څو میاشتو کې یا په دې موده کې تغییرات راغلي په هیواد کې، اصلاحات راغلي یا مثبت خواته یا منفي خواته.
د اجتماعي عدالت د سروې نتیجه تیره ورځ خپره شوه. په دې سروې کې په اسلامي هیوادو کې یوازینی هیواد چې په لږ ښه دریځ کې یاد شوی دی هغه د عربي متحد اماراتو دولت دی چې وویشتم مقام خپل کړی دی. افغانستان بیا د حکومت له لوري د وضع شویو محدودیتونو له درکه دواتیایم مقام لري، خو د اداري فساد له مخې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد هیواد ګڼل شوی دی. خلکو ته د بنسټیزو حقونو د ورکړې په برخه کې افغانستان 95 هیواد او د امنیت له پلوه سلام مقام لري. په دې راپور کې د منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ او افریقا یو شمېر هیوادونه نه تر سترګو کیږي، ځکه چې له دغو هیوادو څخه د معلوماتو ترلاسه کول اسانه نه دي. د نړیوال عدالت د نظر پوښتنې له مخې په اوسط حساب افغانستان د اخیر له لوري دوهم مقام لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. د ولسی جرګې اداري پلاوی اندېښنه ښیي چې ځینې ځوانان په کابل کې د ایران د سفارت لخوا جلب و جذب او د سوریې جګړې ته استول کیږي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې په کابل کې د ایران سفارت دغو ځوانانو ته ویزې ورکوي او په ایران کې د روزلو لپاره چې د سوریې جګړې ته استول کیږي روزنیز پروګرامونه هم فعاله کړي دي. دا هغه موضوع ده چې په وروستیو کې راپورته شوی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه چې ګواکې افغان ځوانان د سوریې جګړې ته یا هم د منځني ختیځ نورو کړکیچونو ته استول کیږي خبره نه مني او وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. نور جزئیات د حمید هارون عثمان پر راپورټ کې.
په داسې حال کې چې سوریې ته د ایران لخوا د افغان کډوالو د جبري لیږلو په اړه اندېښنې زیاتې شوي، اوس مهال ویل کېږي چې ایران دغه جګړې ته د ځوانانو د لیږلو د جلب جذب د کار لمن د افغانستان پایتخت کابل ته هم راغځولې ده. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره مرکه کې په کابل کې د ایران سفارت لخوا د سوریې جګړې ته د افغان ځوانانو لیږل د اندېښنې وړ مسله وګڼله. نذیر احمدزی د ایران لخوا دغو ځوانانو ته د مادي امتیاز په پام کې نیول او د سوریې جګړې ته د هغوی لیږل د نړیوالو معیارونو مخالف کار او په هیواد کې ښکاره لاسوهنه وبلله.
زه په خپله باندې خبرې شاهدي هستم. سوریې په مورد باندې دا خبره تاییدومه چې ایران ته مداخله کوي او حتی اوس دلته ټریننګ سینټر شروع ده، ځوانان دلته دعوت کوي، ځنه د ایران د سفارت په ویزې اخیستلو سره دوی د ایران ته هلته ټریننګ اخلي او د سوریې او نورو ملکونو کې په جنګونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې د بشار الاسد رژیم افغانان د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره استخداموي. ټایمز ورځپاڼې په خپل یو نیو مطلب کې لیکلي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالرو په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. ټایمز په کابل کې د ځینو شیعه مشرانو له قوله لیکلي چې د خلکو د استخدام پروسه په کابل کې د ایران سفارت سره په امانګۍ ترسره کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د ایران سفارت سلګونو هغو شیعهګانو ته چې د سوریې جنګ ته تلل غواړي میاشتنۍ ویزې هم ورکوي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلی وایي چې اوس مهال په کابل کې هم د سوریې د جګړې لپاره د افغان ځوانانو د جذبولو لړۍ پیل شوې ده.
د ایران سفارت او د جنو مرکزونو لاره په کابل کې جلب او جذب شته او خلک د سوریه عراق او یمن جګړو تاسو د کورنۍ لګښتې ورکوي که یو ایرانی چیرته وژل کیږي یعنی ول کیږي د سیاسي موضوعګانو له اړخه ورته زیاته ضربه وهي که افغانان لیږي د سوریه عراق او یمن جګړو ته دا تور بیان نه مني اکمالات هم همدا اوس دوام لري افغانان د عراق سوریه او یمن جګړو ته لیږي او پیسې ورکوي
په خوا تر دې هم داسې راپورونه خپاره شوي و چې ګواکې د ایران سپای پاسداران افغان کډوال په سوریه کې د بشار الاسد له مخالفانو سره جګړې ته استوي او همداراز هغوی ته د دې کار په بدل کې په ایران کې د اوسېدو ویزې هم ورکوي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تل د سوریې جګړې ته په جبري توګه د افغان کډوالو د لیږلو مسله رد کړې او ویلي چې یو شمېر کسان د شخصي عقایدو له مخې دغه جګړې کې برخه اخلي سره له دې هم د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر هم وایي چې په دې اړه په څه نه پوهېږي سید حسین عالمی بلخي خبریالانو ته وویل چې که له کډوالۍ څخه چې یوه انساني پدیده ده سو استفاده کیږي نو دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده
په دې اړه موږ معلومات نه لرو موږ له رسنۍ اورېدلی چې یو شمېر کسان سوریه ته ځي څنګه ځي جبري یا اختیاري ځي که له کډوالۍ چې انساني پدیده ده سو استفاده کیږي طبعا موږ ته د اندېښنې وړ ده
سره له دې چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د لیږلو مسالې د هېواد دننه او بهر غبرګونونه راپارولي دي خو په کابل کې د ایران سفارت په دې اړه چوپتیا غوره کړې ده کارپوهان او خلک په دې باور دي چې ناامنۍ د ټولنیزې هوساینې نشتوالی او نیستي ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ اصلي لاملونه دي دوی ټینګار کوي چې حکومت دنده لري چې په هیواد کې دننه افغانانو ته د کار زمینې برابرې کړي او پرې نږدي چې بهرنۍ کړۍ له هغوی ناوړه استفاده وکړي
و موردل چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي اندېښنه څرګنده کړه چې په کابل کې د ایران سفارت یو شمېر ځوانان جلب و جذب کوي او د سوریې جګړې ته یې لیږي که تاسو هم په دې اړه نظر ورکوئ کولی شئ چې د ازادي راډیو ته د افغان بي سیمه 94 شمېرې له لارې پیغام راواستوئ او هم په دې اړه د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې د دې مطلب د لاندې خپل نظر را سره شریکولای شئ
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د کابل په یو شمېر ښوونځیو کې په لسګونو ښوونکو له یوې مودې راهیسې اعتصاب کړی دی دوی وایي چې حکومت ورته پاملرنه نه کوي تنخوا یې هم ډیره کمه ده چې دوی نشي کولی په دغې تنخوا د خپل ژوند هغه اړتیاوې پوره کړي د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان یوه ښوونځي ته ورغلی هغه ښوونځي ته چې پکې یو شمېر ښوونکو اعتصاب کړی او ښوونځیو ته د تدریس لپاره نه ځي
هغوی چې موجودیت یې یوازې په ټولګي کې خوند کوي د زده کوونکو مانوي میندې او پلرونه ګڼل کیږي او له تختې تخته پاک او تباشیر سره یې اورنۍ مینه ده خو سیاد ماحول په یادونو کې سوځي د کابل د گزرګاه د نجونو د لیسې ښوونکي د خپلو حقونو غوښتنه لري او د اعتصاب په ډول یې د سبق نه ورکولو پریکړه کړې ده له دوی څخه د دوو تنو ښوونکو ښاغلي سید عالم رحماني او اغلی همیرا د زړه یو درد اورو
ما تقریبا 200 کال کار کړی ده او شفاق درو تاسو یې ما ماشت او لس نفر فامیل
د اول که شوهرم بود زندگی ما خوب بود به نظم بود به حساب ماش خودمان بود ما شوهر ما بود تفلای ما خورد بود
دون ما شاکه شی مو هیچ چیم نکید د لباسوت ما و گره اولاد ما بتر ده بعد در شی درو یا وی سر اغوند یا بیگا یا کوم شی ماش پیندی ادی ما سر وال اغوند کوم سر دغه ماش پین و نا اغوند و بی گره سره کم
ما خواستم که خیاطی کنم به حساب می ماشه که بر مال فعلا دولت نمیداد ما زمین خیاطی خود پیدا میکردم باز برم دو زمان تکلیف پیدا شد تفکیف مورای گردنم نزدیک شد و همچنان دستایم هم بایش درد و برپایم هم درد پیدا شده
ځوان دم نه د کښته چې موږ وایس پلانې وخت موږ ځوان کوو هم دغه د کچالو ځوان وو لږه وخت ته داوس وخت یم قهرمانان د کچالو وي
میکتن مادر ما د امتحان کانکور په خاطر کې موفق شې ما باید آمادگی کامکور ما را شامل کنی. ما گفتم بچیم نمیتونم. ما ترکه در آمادگی کامکور خیلی پس ما چی را بخوریم؟ این تکلیف مرزی که دارم پریشان هستم کدام روز که اگمت کنم چی شه اولاده این بی خانه و بی جای نمانه.
براتم گفتن داد سنگ ادو پیمان کرد وعده کرد با کمپاین که ویدیو به داوکم داوکم لو سالو چی خبرو چی ایوا هم ندفجه کری
به حساب ما سرپناه نداریم خودم خود زندگیم گذشت به می بیخانگی و به می بیچارگی اقلا در موینده در تاکتا فلم خود تزمین شوه
در اوز پیلن ادولال و سوسایت را سرزی دکانده تا بودر چون خرزاره
خونزی تا تک را تک خود تش دولگی او در ویسکل در عربو بیزای ستری کول د استاد سید عالم د گاوند دکاندار خبری هم اورو چې استاد بیا پورته خولتند او عجز ولاړ دی
ما نوم د امام سید مینوم د خلکو چیرې ته ویداد استاد سید عالم تقریبا لس کاله کی او ما د بلس بیا یو کال یو نیم کال ما سودا به منی کړه بدل بل څانه وړه ولا که دوه کاله وکنه پیسې روانه سره سواله تقریبا شل زره زیات کم او د سی ډیر سپ بیا بوله غره ما درته ویل چې ولا اند ولا رقم کی زبا دی میاس پا میاس خلاس ما بیا میاس پا میاس نسو و اس پرون آقا سوش میمخ کم تقریبا شل دیر زرپی بیا بیا گفته بیا پینزه زرپی و رکم میام لکوم چانه قرش کرده ما تیرا کرده
خون کی تدریس تا تیاری نیسی خو آیا دری وقت چای او دوری با د کچالو دی پخانی اتل تا سه انرژی ورکری جوان همداد چی تیری کی شیبا پا شیبا اولی بس همدالکا د همیرا د کتابونو پانه او هر پانه د دې معلم د ژوند خراتلن کې زمسمه کوي
د هغو خون کو څرګندونې مو واورېدې چې اعتصاب کړی خون ټولګیو ته د تدریس لپاره نژي وایي چې حکومت تر اوسه د دوی ژوند ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې کمه تنخوا باندې دوی نشي کولی چې د ژوند اړتیاوې پوره کړي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي هڅه کوي چې په اولمپیک لوبو کې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې پراته خنډونه لرې کړي د دې کمیټې رئیس پرون په کابل کې د ښځو او ورزش ملي کانفرنس په نوم جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا کمیټه هڅه کوي د افغان ښځینه ورزشکارانو شمیر هم لوړ کړي تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې د پروتو ستونزو سره سره بیا هم د ښځینه ورزشکارانو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر فهیم هاشمی په کابل کې د ښځو او ورزش ملي کانفرنس د پرانیست پر مهال وویل چې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې پراته خنډونه بلري او په بیلابیلو لوبو کې به د دوی فعالیتونه زیات کړي ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې اقتصادي ستونزې د امنیت نشتوالي او د لازمو امکاناتو نشتون په ځینو برخو کې د افغان ښځینه ورزشکارانو پرمختګونه د خنډ سره مخ کړي دي
تا ورزشکارایی که تلاش کردن و از خود همت نشان
دادن دیوی هغه ورزشکارانو چې هڅه کړي او همت یې کړي او د فرهنګي اقتصادي او تخنیکی ستونزو سره سره حرکت کړي د دوی لپاره باید په حکومت کې مناسب ځای وجود ولري او باید و پیژندل شي د ښځینه ورزشکارانو د ستونزو د هواري په اړه د کانفرنس د چهارشنبه په ورځ د دوه ورځې لپاره پیل شوی چې د څلورش ولایتونو ښځینه ورزشکارانو په کې ګډون کړی وو د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې دا مهال په افغانستان کې 12013 ښځینه لوبغاړي فعالیت لري چې له هغې جملې څخه 815 تنه د ځوانو او نوو ځوانو ملي ټیمونو ګډون لري که څه هم د اولمپیک ملي کمیټه د ښځینه ورزشکارانو د فعالیت په برخه کې د پرمختګ خبره کوي خو ښځینه لوبغاړي دا کمیټه په بېغوري تورنوي په کابل کې دوه تنو ښځینه ورزشکارانو وویل چې د اولمپیک کمیټې فعالیتونه تر مرکز کابل پورې محدود دي او ولایتونو ته لکه څنګه چې لازمه ده توجه نه ده کړې
راغلم د لغمن په ولایت کې خو د ښځو لپاره ډېرې ستونزې دي او بل خپل د ورزش د امریت لخوا نه دي ته داسې محفوظ ځایونه نشته چې دوی پکې هلته تمرین وکړي
بنو حمیده د سکندر ولایت کوم خبر شل توسل د مرکز لپاره سہولت د ډیر څه خو په کندر ولایت کوم د دې څه یو سہولت موجود نه دی کوم ګروپ یا کوم تمرینونه چې موږ په خپل کندر ولایت کې اجرا کوو موږ د سرته والا کوم دی په خاطر باندې
د ورزشي چارو افغان کار په هان وای چې د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې لکه څنګه چې شاید شزینه ورزشکارانو په برخه کې خدمتونه نه دي کړي دوی وای چې شزینه لوبغاړو ته زمينه او سانتیاو برابر سي دوی هم د دې ورته لري چې په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته بریاوي راوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
اته نیمه بجې شوې وړاندې اورې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه له ځینو خنډونو سره مخ په وده ده د غراز په پاکستان کې د ورستیو د ولسوالۍ د انتخاباتو پر سر د راپورته شو شخړو په باب هم راپور لرو دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبرو خو اوس حمید هارون عثمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د صد مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي
ټاکل شوې ده چې سبا بامیان ښار په رسمي ډول د سارک یا د جنوبي آسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یو اویا کسان د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي چک جمهوریت یو شمیر پرمختللي طبي وسایل افغانستان ته ورکوي د سکاتلند او افغانستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ په څلور ورځنۍ لوبه کې تر اوسه سکاتلند په لومړي پړاو کې 228 منډې کړې دي او اته لوبغاړي سوځېدلې دي د دې لوبه دوهم پړاو نن پیلېږي د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جکپوړي استازي جان آلن په واشنگټن کې ویل داعش یو نړیوال ګواښ دی د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورنې کارکوونکو په یانګزي سیند کې د ډوبه شوې کښتۍ له ځایه د ډوبه شوو کسانو د موندلو لپاره په ښکته مخپخکته 115 مایله ساحه پلټلې په دغه کښتۍ کې چې ناڅاپي چپه شوه 455 سیلانیان سپاره وه د اوکراین په ختیځ کې د جګړو راپورونه خپاره شوي دي د دغه هیواد پوځ وایي چې روسي پلاو بلتون غوښتونکو په ټانکونو هاوانونو او توغندیو د دونیسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړي دي د روسیې د مالي پخوانی وزیر وایي د روسیې اقتصاد له یو ښکاره بحران سره مخامخ دی او د لاتویا دفاع وزیر د دغه هیواد د ولسمشر په توګه انتخاب شو
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کېشته ک غوړی ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی شي د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاره صاف او واضح اوریدل شي د غرض د ازادي رادیو مطالب په فیسبوک هم شته د فیسبوک لاره د مطالب په اړه نظر هم څرګندولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری راکړه ورکړه له ځینو خنډونو سره سره مخ په وړه ده افغانستان او پاکستان په ورستو کې په خپل منځ کې سوداګری راکړه ورکړه په لارو کې د خنډونو د لارې کولو لپاره یو لړ ګامونه واخیستل د دواړو هیوادونو سوداګر وایي چې سیاسي او هغه خنډونه چې له تجارت سره اړن لري نوي ممکن دي دوه هیوادونو راکړه ورکړه نور هم زیات شي تفصیل د اسما سروان پر راپور کې
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری راکړه ورکړه تر هغه څه چې اټکل کیږي خورا زیاته ده د دوه هیوادونو ترمنځ د مالونو غیر قانوني وړلو راوړلو او قاچاق او د محصول نه ورکولو د افغانستان او پاکستان د تجارتي راکړې ورکړې د غوړېدو مخه نه ده نیولې دا خبره د سه‌شنبه پر ورځ د خیبر پښتونخوا د پنګونې او سوداګرۍ په ادارې کې د ارزیابۍ د کمیټې په غونډه کې وشوه دا غونډه افغانستان ته د دې کمیټې د غړو تر دوهم سفر مخکې وشوه د کمیټې د رئیس سناتور محسن عزیز تر مشرۍ لاندې په غونډه کې په دې تاکید وشو چې باید د غیر قانوني او بے محصوله راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره هڅې وشي د افغانستان د سوداګرۍ وزارت پخوانی ویاند او د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غازی خیل وایي چې افغانستان تر ټولو زیات تجارتي مال له پاکستان واردوي
د افغانستان زیات تکیا په پاکستان باندې ده د ورځې لوستونه تر زر لاریو پورې له پاکستان څخه راځي یعنی په دې کې خوراکي مواد غذایی مواد ټول شامل دي زمونږ زیات نشي دی هغه له افغانستان او پاکستان سره دی. یعنې زمونږ پخواني مارکیټونه پاکستان او هندوستان دی.
د خیبر پښتونخوا د پانګونې او سوداګرۍ ادارې د اورګاډي په پټلۍ د دوه هیوادونو د نښلولو او د یو داسې میکانیزم د جوړولو غوښتنه وکړه چې سوداګر له فزیکي حضوره پرته په دواړو هیوادونو کې خپل کارونه وکړی شي. دوی د هغو خنډونو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه چې له سوداګرۍ سره اړه نه لري. ښاغلی غازی خیل هم دې مسئلې ته اشاره کوي او وایي چې ډېر ځلي د افغانستان او پاکستان سوداګري اړیکې د سیاسي مسایلو په وجه زیانمن شوي دي.
خو کله کله دغه تجارت اغېزمن کېږي، هغه د سیاست ښکار کېږي. کله چې د پاکستان د حکومت سیاسي اړیکې له افغان حکومت سره ښې نه وي، فوراً په ترانزیت باندې، په تجارت باندې، په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر کوي. نور موده مخکې تاسې په یاد درلري چې په کراچۍ کې د افغان سوداګرو
د افغانستان او پاکستان سوداګر وایي چې د دوه هیوادونو د سوداګری راکړو ورکړو د زیاتېدو نور امکانات هم شته، نو د دې لپاره چې له دغو امکاناتو ګټه واخیستل شي پکار ده چې سیاسي او نور خنډونه له مخه وایستل شي.
په داسې حال کې چې د پاکستان یو شمېر ګوندونه تور لګوي چې په خیبر پښتونخوا کې د ولسوالۍ یا د بلدیو لپاره ټاکنو کې د دې ایالت حکومت درغلي کړې ده، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان پر حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره دې استعفا ورکړي او د یوې موقت ادارې تر څارنې لاندې دې بیا انتخابات وشي. نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق پر راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار علي خان په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند په بلدیتي ټاکنو کې په درغلۍ تورن کړ او له ایالتي حکومت یې غوښتل چې ژر تر ژره د استعفا ورکړي. نوموړي همداراز وویل چې په دې ایالت کې د ایالتي اسمبلۍ او بلدیتي ټاکنې د یو موقتي حکومت تر ادارې او د پاکستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تر مستقیم سر لاندې بیا ترسره شي. اسفندیار ولی دا غوښتنې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د خپل ګوند مرکزي کمیټې له غړو سره تر مشورتي ناستې وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د عوامي نېشنل ګوند مشر دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د تېرې میاشت په 13 نیټه بلدیتي ټاکنې ترسره شوې. دا ټاکنې هغه مهال لنجمنې شوې چې د عوامي نېشنل جمعیت العلماء اسلام او نورو ګوندونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت ائتلافي ګوند جماعت اسلامي هم ایالتي حکومت په ټاکنو کې په درغلوي تورن کړ او د پراخو بې نظمیو یادونه وکړه. اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي ټاکنو د برخلیک پاړه له نورو سیاسي ګوندونو سره اړیکې نیولې او په نږدې ورځو کې به ټول ګوندونه وروستۍ پرېکړې ته سره ورسیږي. نوموړي همداراز په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان لخوا د بیا ټاکنو ترسره کولو د اعلان په غبرګون کې وویل، زه وایم چې صوبایي حکومت دې ژر تر ژره استعفا ورکړي. ما تاسو ته په ډاګه وویل چې د کوم کور څوکیدار په خپله ووایي چې په کور کې غلا ما کړې، نو آیا د دې څوکیدار په شتون کې د هغه کور حفاظت شونی دی؟ د بلې خوا د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د عوامي نېشنل او نورو ګوندونو لخوا په ټاکنو کې د درغلۍ تور نه ردوي او وایي که چیرې د ټاکنو په اړه کوم ګوند شکایت لري، نو یا د ټاکنو خپلواک کمیسیون او یا هم د پاکستان سترې محکمې ته مراجعه وکړي. د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبلۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شوکت یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند مشر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وویل، د تیرې میاشت په 13 نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي یا د سیمه ییزو حکومتونو ټاکنې ترسره شوې چې د لومړنیو غیر رسمي نتیجو له مخې پکې تر دې دمه د دې ایالت واکمن تحریک انصاف ګوند ډېرې څوکۍ ګټلې او تر ټولو مخکې دی. د یادونې وړ ده چې په دغو ټاکنو کې د مخالفو سیاسي ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالی او وسلوالی نښتې هم رامنځته شوې وې چې په نتیجه کې د ټاکنو پر ورځ او همداراز تر ټاکنو وروسته تر دې دمه 2 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د یوې ادارې لخوا د زیانمنو سوو اشخاصو د حقوقو په اړه بحث کوو. زموږ سره په استودیو کې میلمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمدزی صاحب میلمه دی. احمدزی صاحب محترم، ښه راغلاست.
ډیره مننه.
ښاغلی احمدزی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې په یوه اداره کې د جن منسو کسان د حقوق په اړه څه ویل شوي دي؟
د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې هغه افراد په اړوند باندې چې د هغوی د یوې ادارې د غیر قانوني کړنو نه زیانمن شوی دی، یعنی ضرر لیدلی، دغه کسان کولی شي چې د خپل د زیان د جبرانېدو لپاره محکمې ته لاړ شي، محکمې ته په محکمې کې اقامه دعوه وکړي، د هغه ادارو په اړوند، د هغه کسانو په اړوند چې د هغو د اعمالو په پایله کې د زیان لیدلی. بی د شکه یعنی د افغانستان د اساسي قانون په دوهم فصل کې زیاتره هغه حقونه پیژني شوي چې دغه تعمینېدل یعنی ډاډ بخي د ټولنې ټولو وګړو ته چې دوی خوندیتوب پیدا کړي په ټولنه کې، یعنی دوی بې ځایه ضرر ونیمي، بې ځایه ونه ځورېږي. د افغانستان د اساسي قانون یو 15 ماده همداسې یو ماده ده چې که چیرې د دې په خاطر دا ماده په قانون کې ځای پیدا شوې ده چې د ټولنې ټول وګړي په یو کامل فضا د مسؤلیت کې خوندیتوب لري، په امن کې ژوند وکوي، او دوی داسې مسؤول نه وي چې ایس ادارې ته، ایس حکمي او حقیقي اشخاصو ته دا زمینه او دا فرصت مساعد نه شي چې د هغو د غیر مشروع کړنو په پایله کې هغوی زیانمن شي، که چیرې دا زیان مادي وي یا معنوي شي.
ډېره مننه احمدزی صاحب، تاسو د مانوي او مادي زیانونو په اړه خبرې وکړې. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي، که چیرې یو شخص د یوې ادارې لخوا مانوي او یا مادي زیان ویني، هغه باید څه ډول خپل حق لاسته راوړي؟
ډېره مننه. که یو شخص د ادارې د غیر قانوني، مثلا یو نفر د ځمکه لري، یو دولتي اداره بیل دین چې د دې ځمکه د دولت لخوا نه استملاک شي، د ځمکه ترې اخلي، دا یو مادي خساره ده چې دا ویني. په دغه حالت کې دای کوي شي چې دغه کسانو په اړوند چې خلاف د قانون د استملاک د دې ځمکه د تصرف ویسي د یاريزه او ارشي خپل هغه ضرر چې لیدل هغه تر لاسه. په بعض حالتو کې انسانان معنوي زیان ویني، مثلا یو کس ته اتومات د پولیس لخوا نه گرفتار کیږي، مخکې له دې نه چې د دنه تحقیق وشي، د روسیې محکمې ته لاړ شي، محکمې په دې حکم کې د مجرم په صفت د باصلت محکمې د فیصلې په نتیجه کې وپېژندل شي، دای پولیس د رسنیو لارنه د قاتل په صفات یاد، مختلف په صفات یاد، یو رشوت اخستین په صفات یاد، اختیارګر په صفات، یعنی د هر مجرم په صفات د کچیر تشریعي د رسنوی دلارنه، د رادیو دلارنه، د تلویزیون دلارنه، یاد د ورسپانو دلارنه، د دې شخصیت معنوي زیان ویني. یعنی په دا په ټولنه کې د یو قاتل په صفات معرفيږي، یا د یو مختلف په صفات معرفيږي، یا د یو رشوت خور په صفات معرفيږي، د زیان ویني. یعنی د دې شخصیت په داسې حالتو کې کچیر بیا دا شخص د نه تحقیق کیږي او محکمې کې ثابتېږي چې دی اصلا په جرمي اعمالو لاس پورې کړی نه ده او دی برات اخلي، په داسې حالاتو کې دی کوی شي چې د خپل د شخصي هغه معنوي زیانونو له امله چې د پولیسو د غیر قانوني دینیو کې په اړوند باندې د تر رسیدلی ده، هغه محکمې کې لاړ شي، محکمې ته لاړ شي، اقامه د دعوا وکړي او خپل جبران د خساري وغواړي. متاسفانه په افغانستان کې موږ په زرګونو داسې مثالونه لرو چې ډېر زیات وګړي داسې غیر قانوني بېل دینه چې محکمې پرې حکم وکړي، دوی د مجرم په توګه معرفي شوي دي او بیا وروسته دوی برات اخیستي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه کومر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې
بحث کوو. ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
بیا هم شرغلست. احمدزی صاحب تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې زیانمنسوي کسان باید اقامه دعوا وکړي، یعنی هغه کسان چې بې ګناه زیانمنسوي وي عریضه وکړي او په دې اړه شکایت ثبت کړي. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه زیانمنسوي کسان خپل شکایتونه چیرې ثبت کړي او چاته په دې اړه عریضه وړاندې کړي.
ډېره مننه. اصلا خو د افغانستان د اساسي قانون یو پنځم ماده کې داسې حکم شوی چې کچېرې د افغانستان یو وګړی د یو ادارې د غیر قانوني کړنو زیانمن کیږي، ضرر ویني، هغه کولی شي چې اړوندو محکمو ته دوی مراجعه وکړي، په محکمې کې اقامې دعوا وکړي. اما متاسفانه چې په ډېرو حالاتو کې محکمې ته هم که چېرې یو شخص هغه اقامه د دعوا کوي، محکمې ته هم باید داسې یو تقنیني سند پروت وي چې د هغه په بنیاد باندې محکمه داسې یو تصمیم ونیسي چې هغه زیانونه چې ده د غیر قانوني کړنو ده ته رسېدلي هغه باید جبران شي. متاسفانه په د اساسي قانون په یو پنځم ماده کې د شخص لپاره دغه حق ورکړل شوی چې دی د خپل د خسارې د جبرانېدو لپاره هلته عارض شي چې د اقامت دعوا وکړي، ولې داسې اختصاصي او ځانګړی قانون چې د هغه په استناد باندې زیسله یوې محکمې خپلې فیصلې صادرې کړي شتون لري. چې یو مثال درته ویلی شم، په افغانستان کې چون متاسفانه اوس هم د جنګ شرایط دي، کال په کال موږ تاسې اورو چې په زرګونو کسان ملکی کسان به موجب د نظامی عملیاتو په پایله کې وژل کیږي. هغه کسان چې د دولتي د مسله قواو د غیر قانوني کلونه د خپل کورونه د لاسه ورکی یا کور تخریب یا هغه د ځمکې اصلاح له منځه ځي یا یو د فامیل غړي له منځه ځي، د دې څنګ ته د ملکي تلفاتو او د ملکي هغه کسانو په اړوند چې دوی د عملیاتو په ترڅ کې بې موجبه د دې د فامیل غړي له منځه تللي، دوی کور له منځه تللی، دوی باغ له منځه تللی، دوی موټر له منځه تللی یا بل دوی ملکیت تخریب شوی ده، داسې یو قانون په افغانستان کې شتون نه لري چې د هغه په بنیاد باندې زی سلاوی محکمې حکم د جبران اختیاری وکړي. زه هیله مندیم چې په دغه اړوند دغه نقشې د رفع کېدو په خاطر او د یو پنځوسمې ماده افغانستان د اساسي قانون د یو پنځوسمې مادې د عملي کېدو په اړوند باندې په دغه اړوند هم ځانګړی قانون زر تر زره جوړ شي، تر څو د افغانانو دغه خوندیتوب په ټولنه کې ډېر زیات شي او دولتي ادارې خپلې کړنې په ډېر سنجش او دقت سره ترسره کړي.
ډېره مننه. قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک الله مو ملس.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د سپینو زرو کټوریا د سپینو زرو کټوریا د مینې تګې دی خیره درته کوینه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنئ. هیله مند یو چې تاسو به د صحت په جامو پټیاست. آیا کلمو له سپینو زرو څخه جوړ شوی په خوانی غاڼې لیدلی او یا مو هم استعمال کړی دی؟
زما مور سره خپل د سپین زرو سیټو چې لاروده اوس هم سره شته چې بزنې شانې تورک شوی ام اوس هم ساتل دی خپل سیټ.
هر څوک چې د زرمدار کلو لري حتما ادب خو خوي چې د پوینځبونه او سلسله او ټیکه ورسره ولري د سپین زرو سره.
راځي چې لدی مو خبر کړو چې په خوا بل سپین زرو څخه کومي غاڼې جوړې دي، دا غاڼې به چا استفاده کولې او اوس یې د استعمال موارد کوم دي. دا ژوند په شیبو کې خبرونه ز محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. هیله ده چې ملتیا مو وکړي.
درنو دوستانو، سپین زر یو کیمیاوي توکی دی چې سپین رنګ او کلک جوړښت لري. د موندل شوو لرغونو قبرونو څخه داسې څرګندېږي چې دا توکی له میلاد څخه شاوخوا 4000 کال وړاندې په اوسنۍ ترکیه کې له سوربو څخه جلا پلاس راوړل شوی دی. د سپینو زرو د استعمال موارد ډیر دي. پخوا به له سپینو زرو څخه ځانګړې ښیښې او د خوړو لوښي جوړېدل، خو دې چارې تر نولسمې پېړۍ پورې دوام وکړ. له هغه راوروسته د سپینو زرو څخه یو شمېر ګاڼې جوړېدل پیل شول چې دا کار لا هم په یو شمېر سیمو کې موجود دی. اوریدونکو، له سپینو زرو څخه په اوس وخت کې د تصویري کمرو په جوړښت او یو شمېر طبي دواګانې په جوړېدا کې کار اخیستل کېږي. خو د ښځو ګاڼې هغه توکي دي چې له ډېر پخوا راهیسې مشهور او د یو شمېر ښځو د خوښې وړ دي. د ننګرهار اوسېدونکي لیما شګیواله وایي چې له سپینو زرو جوړې ګاڼې له ډېر پخوا راهیسې یوازې په پښتني ټولنه کې نه، بلکې په عربو، هندوستان او یو شمېر نورو سیمو کې موجودې وې.
سپین زر خو ګاڼې دي د ښځو لپاره، مخصوصا چې کله چې څوک واده کوي یا هم چنان واده کې محفل ته ځي، سپین زر نه استفاده کوي. چې هغه ډېر رقمونه لري، مثلا لاسبند لري، چارګل لري، غوګلۍ لري، غړکۍ لري، پایزیب لري، همدارنګه پخوا به یې میخک هم لرو، چې اوس هغه نشته او معمولا افغاني کالو سره استعمالېږي. زما مور سره خپله د سپین زرو سیټو چې لرو دی اوس هم ورسره شته دی، چې ځینې شیانې ته ورک شوي، اما اوس یې هم ساتلی دی هغه خپل سیټ.
د هغه لیمې په خبره چې په اوس وخت کې هم په یو شمېر سیمو کې ناویانو ته د سرو زرو د ګاڼې تر څنګ د سپینو زرو د ګاڼو یو مکمل سیټ اخیستل کېږي، او یا هم کله ناکله د خپلې خواښې او یا مور لخوا د سپینو زرو د ګاڼې خپل سیټ په توفه کې ورکول کېږي.
زما مور ته مینیا ورکړي، او مور سره مې اوس هم شته چې کېدای شي چې هغه زما ورندار ته ورکړي او یا هم کمیلور ته خپل ورکړي. نو همداسې دا سلسله چې ده، همداسې ځکه سپین زر نه خرابېږي، نو همدې دپاره یو بل ته ورکوي. او دا یو قدر دی د یوې مېرمنې دپاره کله چې خواښې ورته ګاڼه ورکوي.
ولې د استعمال موارد اوس کم شوي؟ پخوا سره زر نه استعمالېده، د سپین زر به استعمالېده. اوس خلک سره زر ډېر کاروي، بیا چې ډېر لږ مالدار وي الماس کاروي.
یو خو سره زر کیفیت دی، جګ دی، او همدارنګه قیمت یې جګ دی. هغې دپاره اوس خلک سره پیسې پیدا شوي، هغې دپاره سره زر نه. او همدارنګه اوس چې ده خلک ډېر درانه شیان نه کاروي. هغې وخت کې چې درانه شیان ډېر خوښېدل، چې اوس سپین زر اوس کیفیت ښه دی، نو همدې دپاره سره زر نه استفاده کوي، چې هغه هم وجود ته ضرر نه رسوي او هم ډېره ظریف شیان ته جوړېږي سرو زر نه.
مثلا که یوې ښځې ته چې اوس وادېږي، واده کوي که نه، هغه ته د سپینو زرو ګاڼه جوړه کړو، هغه به خوشحاله شي؟
ولی نه، من خوشحاله گینو. باید ورسره سره سر هم باید ورسره وي، اوس خو دواړه غواړي که نه، هم باید سره وي هم سپین زر.
د لغمان ولایت اوسیدونکي نونس کل نروبینه هم د سپینو زرو ګاڼې خوښوي. دا چې له سپینو زرو کومې ګاڼې جوړېږي هغه یې پاړه وایي.
سپین زر خو ډېر توکي لري، یو هم د هغو جملې نه دا پنجیب دی، بل دا پولی دی، همدارنګه ټیکی ترې جوړېږي، بل داسې سلسلې په نامه یادېږي چې پوره د تندي په هغې باندې لګول کېږي. هغه هم د ګنډ افغاني یا چرمدار کالو سره، ځینې مثلا هر څوک چې د چرمدار کالو لري حتما دا خوښوي چې دا پنجیبونه او سلسله او ټیکه ورسره ولري د سپینو زرو څخه. او داسې لاسبندونه هم شته د لاکېتونه، او هر څه رنګارنګ ګڼې چې دې نه جوړېږي.
روبینه د پایزیب او د پاولی یادونه وکړه. دا چې خځې پاولی او پایزیب ولې کاروي، ځواب روبینه وایي.
د پاولو یو کمی جوړیږي، دا هم یعنی یو رواج دی، یو دود دی چې کوم انجلۍ ودیږي حتما به د پلار له کور نه پاولیدار کمیس ولري. هغې کې بیا پاولیدارو کې داسې هغه ورته وایي داسې پیسو رقم ته وي، هغه هم لګوي د دې خاطر چې دا کمیس لاخیسته شي او ډېر دروند وي. اوس یې هم په ډېرو سیمو کې، په ډېرو ولایتو کې، حتی په مرکز کې هم ځینې پښتانه شته چې دا پولیدار کمیس یعنی خپل د پلار کور نه انجلۍ ته ورکوي او دا بیا ځان سره ساتي. بل دا چې د سپین زر هغه پایزیبونه چې دي سره د پولیو چې دا سره واغوندي، دا ډېر ښایسته آواز کوي، چې زیاتره پښتانه دا آواز خوښوي او خپل ځان ته موزون آواز لري. او زیاتره په وادو کې خو دا شور او شلنګ ډېر وي، او دا ورسره لاخ ښکاري.
د کابل پانتون مسله او د لوګر اوسیدونکي فرشته د سپینو زرو د استعمال د باورونو په اړه راته غږیدلې. هغه وایي
سپین زر چې دي معمولا ډېر خاصه پښتانه ډېر زیات استفاده کوي، او مونږ ډېری خلک هم استفاده کوي، خو ډېری د نظر د ماتول لپاره استفاده کوي. مثلا لکه د ځینو ماشومان چې نوی پیدا شي وزېږي، نو د هغې په سینې کې ورته بندېږي، ځکه چې هغه ډېر ماشوم پاکي، ډېر سپېڅلی، ښایسته، ښکلی، ډېر نظر زر پرې لګېږي چې هغه نظر پرې ونه لګي. او بل مثلا کوم څوک چې مثلا زخمی شي، د هغې بازو باندې په هم بندوي چې هغه د زخمې غږ وی ونه وهي، دې د خاطره هم.
نوموړی وایي چې سپین زر یوازې په پښتني ټولنه کې د ګاڼې په شکل نه کارول کیږي، بلکې په هند کې هم کارول کیږي.
په هند کې هم سپین زر څخه ډېر استفاده کوي، خاصا په هند کې د سرو زرو په تل باندې سپین زر ډېر اهمیت ورکوي، ځکه چې وایي په هغې کې خو یو غمی ډېر کارول کیږي، چې خاصا ښځې په ټیک کې، په بنګړو کې، په غاړه کې، په زیبو کې ډېر استفاده کوي، او په ډېر خاص مهارت سره غمی کې څنګه کارول دي. او دا دوی یو مذهبي عنعنه ده چې باید نامې ګڼ ته استفاده ترې وکړي.
کله چې موږ د ګاڼې نوم واخلو نو حتمان به مو ذهن ته ټیک، چارګل، غړکۍ، ګوته او یو شمېر نور د ښځو د استعمال توکي راشي. خو دا مو هېر نه شي چې ګوته هم یو له داسې توکو څخه ده چې هم ښځې او هم سړي کاروي. عادل یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د سپینو زرو ګوته په لاس ګرځوي. هغه وایي،
زما خو اصل کې سپین زرو سره ډېر شوق او خوښ مې دی. زه په کال کې یو ځل د دې ګوتمه جوړوم، هغې کې زه یو غمی اچوم یا کوت یا مرجان، هغه ډیر خوند کوي زما په ګوته، او هغه سړی سره خوند کوي په ګوته. پخوا دا ګیلټ نو، هغه ګیلټو د سپین زر ټول ډیمانډ ختم کو. مخکې ګیلټ ټیوس سرو کې به ګوتمه جوړې او په سپینو زرو کې به چې جوړوله، هغه اوس په ګیلټو کې راغلی دی. نو سپین زر ګران دي او ګیلټ ارزان دي، نو خلکو اوس کوشش کوي ګیلټ دغه کوي، دغه سپین زرو ډیمانډ لړه کو.
د ښاغلي عادل په خبره چې سپین زر یو بارزښته توکی دی، خو په اوس وخت کې کارونه کمه شوې ده. محمد اسف بیا وایي چې په اوس وخت کې د ښځو په پرتله نارینه سپین زر ډیر کاروي. هغه ویل،
یاره جی، سپین زر چې کوم دي دا ډیر خرک استعمال یا لکه د سرو په نسبت باندې هغه ارزان هم دي، شو هم ډیره ده. اوس هم په یورپ ملکونو کې چې څومره انګریزان دي هغه سپین زر خوښي، یورپ ملکونه شو، دا انډیا ملک شو، پاکستان شو، دیکھی سپین زر اڑے را ویلیو دالا کانتی گت میزان تے جوڑے یا کڑی تے جوڑے یا لاسن دے پارا تے کڑی جوڑے، غاڑے دے پارا تے کڑی جوڑے یا بٹن تے جوڑے، اکثر دے جوڑو کی استعمالی گی لکان دے پارا گے تے سٹٹ ہوئے یا پر نستونو کی استعمالی گی، او یو دادا غدے چ سپین زر بانی نظر ماتم کی، یو بل جس رو پر نسبت بانی ویلے کی چ سپین زر سڑے چولے شو سر نشے چولے، نو پدی دغه بانی سڑی دا ډیر زیات خوخه یا
ته پخپل بانی د سپین زر او گوتما یا کڑے استعمال کنا؟
یاره جی، ما خپل ځان ته یو امیل تی جوړ کړی دی، زنجیره چې هغه دوه تولی دی، یو گوتما در سره هغه هغه می ته جوړ کړی دا، ډیر زیات ګن غمیم پکې لګیدلی دی او ډیر مزه کوي هغه چې واچینو.
یو بل اتلس کلان ځوان چې د سپینو زرو غنی خوښی دی وایي چې په اوس وخت کې سپین زر څوک نه کاروي.
زمونږ په خپل کور کې مشته دی، کتلې مم دی، ډیر خسته دی، زین باندې جوړ شوې دی او ډیر وخت تر من کړه پاتې دی. اوس رواجونه دی څوک سپین زر نه استعمالوي، هغه وخت لې دی چې سپین زر خلکو استعمال، اوس سره زر خلک استعمالوي. د خلکو اقتصادي حالات اوس ډیر ښه دی، په خاخو د سې کارو چې بس په 2-3000 روپۍ به ارڅ کې د اوس یو توله سره چې دی په شپک 5000 روپۍ دی، له خلک غاړه دی خو غیر خلک غاړه نه دی.
درنو اوریدونکو، نننی خبرونه همدلته تمامو. کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مودادی. په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره د 4400، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تربیا خېچاري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا، ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا، پتر خوبو کې بوی دا کوثر نشتا، پتر خوبو کې بوی دا کوثر نشتا، های ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا، ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا، mapani ni ni mapasa sa sa mapani ni ni mapasa sa sa mare mare sa ni dadani sa mare mare sa ni dadani sa sa ni ne baba mama re re sa sa ni ne sa 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 re re mama papa ni ni dadani ni sa ni ne dadani ni sa ni ne dadani ni sa sa چتو بئے پتواف کے ماتولا چتو بئے پتواف کے ماتولا ہے دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا پتر خوبوں کی بیدا کو سر نشتا پتر خوبو کی بویدا کو سر نشتا ہے ساکی نندے پپیالا کے جوہر ناشتا ساکی نندے پپیالا کے جوہر ناشتا مپنی نی نی مپ سا 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 مپنی نی نی مپ سا 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 مرے مرے سا نی نی دادا نی نی سا مرے مرے سا نی نی دادا نی نی سا سسا نی نی پاپا مما رے رے سسا نی نی سا سسا رے رے مما پاپا نی نی دادا نی نی سا نی نی دادا نی نی سا نی نی دادا نی نی سا سا کمستی وا کا ہستی دوڑا پردیس میں کمستی وا کا ہستی دوڑا پردیس میں ہے د پردیو پ انگڑ کے اختر ناشتا پتر خوبوں کی بوئی دا کو سر نشتا ہے